رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به سنس رانا یوسف سید درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د برتانیې سفیر وایي چې د طالبانو سره په دې میاشت کې خبرې وشي. اجرائیه رئیس وایي چې د پردې شاته به معامله ونه کړي. او د جنوبي کوریا جمهور رئیس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی دی چې د اټومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي کنه ملک به یې پاتې نشي. اوریدونکو اوس به خبرونه په تفصیل سره واورئ. د خبرونو نه وروسته باقی پروګرام په ثبت شوي بڼه اورئ. په کابل کې د برطانیې سفیر وایي چې په روانه میاشت کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د برطانیې سفیر د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکې کې دغه خبرې کړي. نور تفصیل د اکرام شینواري نه اورئ.
بلکې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په باب هیله وښوده. وویل چې ښاغلی جرمی وویل هغه څه چې زه فکر کوم په روانه میاشت کې د دې ډېر زیات امکان شته چې طالبان د خبرو میز ته راشي، خو بیا به دا یو اوږد ورو بهیر وي. هغه څه چې زه د شمالي ایرلند سره د خپل هیواد د خبرو څخه تجربه لرم، موږ په خبرو کې پرمختګ او په شاتګ درلود. خو د ټولو مهمه دا وه چې د سیاسي پلوه د ډېرو ستونزو او د خبرو په وخت د بریدونو د دوام سره سره موږ د خبرو بهیر جاري وساتو. د برتانیې سفیر ویل چې افغان چارواکو سره چې د سولې د خبرو او په دغه برخه کې د پاکستان د ونډې په باب خبرې کړي، دا ورته څرګنده شوي چې د افغان حکومت په دننه کې دغه خبرو پاکله یو ډول باور موجود دی. ډومینیک جرمی د سولې د خبرو د پاره د خپل هیواد د ملاتړ په باب ویل چې برتانیه ټول ښکېل اړخونه د خبرو بریالیتوب ته هڅوي.
د برتانیې سفیر نن د کرکټ د نړیوال جام په مناسبت په کال کې د برتانیې، استرالیا، سویډن د کمیټې او د یو افغان ښوونځي ترمنځ د کرکټ د دوستانه لوبې د نندارې په وخت وویل چې سفارت یې هڅه کوله چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د کرکټ د لوبې د ودې لپاره به کار وکړي. بل پلو ته اجرائیه رئیس نن په کابل کې د عبدالعلي پنساري د وژل کېدو د یوویشتم تلین په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وویل چې حکومت به طالبانو سره د پردې شاته خبرې ونه کړي. یو ځل بیا د اکرام شینواري نه تفصیل اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونو ته ادامه ورکو. د دفاع وزارت وایي چې د بغلان د ولایت د ډنډغوري ولسوالۍ د وسوالو مخالفینو نه نیولې ده. د دغه وزارت اعلامیه وایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې تصفیې عملیات روان دي او په څو کلو کې د وسوالو مخالفینو د نیولو دپاره کور په کور تلاشي کیږي. په اعلامیه کې راغلی دي چې د ډنډغوري په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د بدخشان د ولایت د راګستان د ولسوالۍ دپاره د طالبانو ولسوال محمد انور او په بغلان کې د طالبانو یو کمانډان شیر محمد د دریو نورو وسوالو کسانو سره نیول دی. تر اوسه وسوالو مخالفو د دفاع د وزارت په دغو سرګندونو باندې تبصره نه ده کړې. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیدانو پرون د پنځشنبې په ورځ مناظره وکړه. په دغه مناظره کې زیاتره تمرکز او نیوکې په ډونلډ ټرمپ شوي. د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست مقام ته پخوانی کاندید میټ رامنی په اصطلاح د دغه ګوند د تشکیل او تاسیس وروستی کس دی چې په ډونلډ ټرمپ یې نیوکې کړي دي. پرون د پنځشنبې د ورځې په مناظرې کې شریکو نورو ټولو کاندیدانو په میلیارډر ډونلډ ټرمپ سخت نیوکې وکړي. ډونلډ ټرمپ د نورو ټولو کاندیدانو نه مخکې دی. سناتور مارکو روبیو هغه ته وویل په دې سټیج چې څومره کاندیدان موجود دي په هغه ټولو کې ټرمپ د هیلری په مقابل کې د ټولو نه ضعیفه کاندید دی. روبیو ټرمپ ته وویل ته به د هیلری نه خامخا بایلې، هغه به تا شاته پاتې کړي. ټرمپ ورته په ځواب کې وویل چې ما خبرې ته پرېږده. دغه دواړو کاندیدانو ترمنځ ډیره سخته توده مباحثه وشوه. په دې برسره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د جمهوریت ریاست مقام ته په خواني کاندید میټ رامني په استعلام د دغه ګوند تشکیل او تاسیس وروسته کسته چې په ډونلډ ترامپ یې نیوکه کړې دي. میټ رامني د ترامپ په حق لوویل ډونلډ ترامپ وړې تجارتي موسسې او هغه نارینه او خصینه کارکونکو کې زپړې دي چې په دغه موسسو کې کار کوي. هغه ته اشتمنې د پلار نه پاتې شوې ده، هغه په خپل نه د ګټلې. رامني د جمهور غوښتونکو ګوند په بلویانو غږ کړی دی چې دغه ګوند نورو کاندیدانو ته دی رای ورکړي. رامني وویل که چېرې جمهور غوښتونکو ډونلډ ترامپ انتخاب کړي نو دا به د خوښۍ او نیکمرغه راتلونکي هیلې ختم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
ته ادامه ورکو. امریکا کې به هغه مصری محصل د مهاجرینو د پاره جوړې شوې محکمې ته حاضر کړی شي چې په خپل فیسبوک کې د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونلډ ترامپ د وجلو ګواښ کړی. محکمه په فیصله وکړه چې په فیسبوک کې د پیغام د خبرولو په خاطر هغه د امریکانو وباسي او کنه. هغه په خپل فیسبوک لیکلی و چې دی لیواله دی چې د ترامپ د وجلو دپاره ورته د امریکې سزا ورکړی شي. دغه مصري زده کوونکی پولیس په کالیفورنیا کې د فروری په 12مه توقیف کړی و. د جنوبي کوریا جمهور رئیس وایي چې ملک باید چې د شمالي کوریا رژیم ته دا واضح کړي چې که د خپل اټومي پروګرام نه لاس وانخلي نو پایښت به ونه لري. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گن هی دغه خبره د نوو ګمارل سوو لوړپوړو پوځیانو لپاره په جوړه سوې غونډه کې وکړه. پرون د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جانګ اون خپل پوسټ وویل د اټومي وسلو د استعمال لپاره دی تیار وي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د لګیدو سره دوی د شمالي کوریا د سخت عکس العمل تمه لري. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په خاطر نور بندیزونه هم ولګول چې د چهارشنبه په ورځ نافذ ول. د بندیزونو په اساس به د هغو کښتیو نظارت وسي چې شمالي کوریا ته یا د شمالي کوریا څخه نورو ځایونو ته ځي. په دغه لار کې نن په فلیپین کې د شمالي کوریا یو بیړۍ ودرول شوه او تلاشي وسوه. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. ترکی چارواکي وایي چې کوردي وسلوالو د ترکیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې د موټر بم چاودنه کړې ده چې په نتیجه کې دوه پولیسان وژل شوي دي. په پیښه کې 15 نور کسان چې زیاتره پولیسان دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي دي چې چاودنه د ترکیې د نسیبین په خارګوټي کې شوې ده. دغه خارګوټی د سوریې سره سرحد ته نږدې پروت دی. په سیمه کې د ترکیې ځواکونه د کوردي وسلوالو سره چې د کوردانو د کارګر ګوند سره تړاو لري جنګیږي. د کوردانو کارګر ګوند د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردانو یو خودمختار حکومت جوړ کړی. ترکیه دغه ګوند ټررستي ډله بولي. د چین اقتصادي سوکوالی د دغه ملک د حکومت په لګښتونو باندې تاثیر کړی، حتی د چین د پوځ په بودیجې هم تاثیر کړی دی. د چین د پارلمان ویاند نن خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د پوځ بودیجه د 9 تر 8% پورې ډېر شي. په هند کې د برېښنا د سپما لپاره یو نوی پروګرام پیل شوی دی. تمه ده چې د برېښنا اوسني ګروپونه به په نوو ګروپونو بدل شي. نوي ګروپونه چې د LED په نامه یادیږي کمه برېښنا مصرفوي او د کاربن تولید هم کم دی. هرشنګ د ډلی اوسیدونکی دی. هغه ته د برېښنا حکومتي شرکت یو کال مخکې دوه نوي ګروپونه ورکړل. د یو ګروپ قیمت 10 سنټه یا تقریبا 1 افغانۍ و. هغه وویل چې اوس د برېښنا د مصرف بل د میاشتې 100 هندي روپۍ یعنې تقریبا 100 افغانۍ دي. د بامیانو په ولایت کې د شپږمې نړیوالې سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې څه لپاسه 100 تنو افغان او د نړۍ د نورو هیوادونو د سکي لوبغاړو ګډون کړی و. او ترکیې 2 کسان د انسانانو د کاچاق په جرم په 4 کلونو بند محکوم کړي دي. دغه 2 کسان د 3 کلن ماشوم او د هغه د کورنۍ د ډوبېدو په خاطر چې اروپا ته یې د تګ نیت کړی و په بند کې و. 3 کلن ماشوم اعلان کردی نومېدو چې د یونان په ساحل کې د مړي تصویرونه د نړۍوالو د عکس العمل سبب شو.
درنو واوریدونکو